لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د کندوز ښار د روان امنیتي حالت، د کابل په دارالامان سیمه کې د ډله ییزې حملې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپروو. اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوې وې تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. او امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنګي الوتکو نوتل غندلي. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان عبدالله کریمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې و افغان سرتېري هم ټپیان شوي دي.
چهار مهاجم کشته شده و هفت نیروی امنیتی هم زخمی
هستند. سلور حمله کوونکی وژل سوی و افغان امنیتی سرتیری هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو و ساحه امن ده. لارې خلاصې دي. هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
دغه پیښه تېره شپه شاوخوا په اتو بجو د کابل ښار د اومې امنیتي حوزې اړوند دارالامان پر سرک د روسي سفارت ته څېرمه رامنځته شوې وه. له بلې خوا وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو څخه نیول شوې وې تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیمو کې د دوی عملیات روان دي. ښاغلي حسیني زیاته کړه چې دغو سیمو د بیرته نیولو په هدف تازه دمې ځواکونه هم رسېدلي دي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناټو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمبارۍ په اړه څېړنې کوي، نو د ملګرو ملتونو تحقیقاتو ته اړتیا نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اونۍ په پیل کې د دې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه، خو د ښاغلي بان ویان پرون ویل چې دوی به هم د روانو څېړنو له پای ته رسېدو وروسته په دې اړه له خپل لوري تحقیقات پیل کړي. د سرمنشي ویان پرون ویل هغه څه چې ملګري ملتونه یې غواړي با اعتباره او شفاف تحقیقات دي. د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف ویلي چې د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ حد ته رسولي دي. کابلوف پرون د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل له امله یو شمېر وسلوال طالبان او نور سخت دریځې د شمال لوري ته تښتېدلي دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي او خپل پوځي کاسته به زیات پوځیان واستوي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې پولیس وژل شوي دي. د دې ولایت امنیت قومندان ملپوسل عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې تېره ورځ مازدیګر وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ اړوند د جراله په سیمه کې په یو سراچه موټر ډزې وکړې. امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو نوتل غندلې دي او دا کار یې غیر مسؤلانه او خطرناک بللی. د ناټو غړي او هیوادونو پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او وی ویل چې د ترکیې په ګډون د ناټو د هر غړي هیواد پر هوایي حریم دا ډول تیری د غندنې وړ دی. د ناټو عمومي منشي ینس سټالټنبرګ پرون له برکسل څخه په یو پیغام کې د روسیې دا سرغړونه وغندله.
د روسیې اقدام د سیمې له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. زه پر روسیې غږ کوم چې د ناټو هوایي قلمرو ته بشپړ درناوی وکړي او له دې ټلوال سره د کړکېچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. زه له روسیې څخه غواړم چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې خپلې هڅې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره همغږي کړي.
د ترکیې حکومت پرون وویل چې روسیې جنگي الوتکو د شنبې په ورځ د دې هیواد پر هوایي حریم تیری کړی. ترکیې چارواکو وویل چې د یکشنبې په ورځ هم یوه بله ناپیژندل شوې الوتکه د دوی په هوایي حریم کې لیدل شوې وه، خو د دوی سرګرو الوتکو د ترکیې له فضا وتلو ته مجبوره کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خرابۍ له امله د لنډې مودې لپاره د ترکیې فضا ته ننوتې وه. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیته خلاص شي. کلینټن پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال په وینا کې ویل فکر نه کوي چې امریکا ته ښایي چې تر افغانستان تیر شي. هیلری کلینټن ویل
زه نه پوهیږم چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې به له څرنګه حالت سره مخامخ یو، خو افغانستان داسې هیواد دی چې خپله هڅه یې کړې ده او خلک یې غواړي چې د طالبانو له تشدد او سختدریځو خلاص شي. زه فکر نه کوم چې موږ ته ښایي چې هڅې ورباندې تیر شو، نو زه به د مرستې لپاره خپلې ټولې هڅې ونه سپموم.
هیلری کلینټن تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره وه. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2018 میلادي کال د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي. په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. لومړۍ چاودنه په بغداد کې د حسینیه په نوم سیمه کې شوې چې 12 تنه پکې وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیالي ولایت کې د شیګانو په سیمه کې وشوه چې 30 تنه پکې ووژل شول او 50 تنه پکې ټپیان شول. او روسیه وایي چې جنگي الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش لږ تر لږه 10 مرکزونه وویشتل. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په پرونیو حملو کې د سوریې په هومس ښار کې د داعش درې سنګرونه ویجاړ شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خواب اوری چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار پر ځینو سیمو چې دولتي ځواکونو په تیرو دوه درې ورځو کې نیولې وې بیرته ولکه ټینګه کړې ده. د سرې میاشتې ټولنې مشره وایي چې د کندز د جګړو له مصیبت ځپلو سره مرستې باید د یو نظم له مخې وشي.
داسې ونهشي لکه بدخشان چې یو کورنۍ ته ډېر ورسېږي، یو کورنۍ ته هېڅ. ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې حسابدهي کولی شي.
په همدې حال کې د ستره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د ام اس اف یا د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون له بمبارۍ وروسته روغتیایي ډلې د افغانستان له شمال څخه د وتلو په حال کې دي. نور راپورونه هم لرو. په تندې څانګې 19 پروګرام کې له هغه ځوان سره د زړه خواله کوو چې له زیاتو ستونزو وروسته اوس د افغانستان یوازینی اټومي فزیک پوه دی.
ای فامیل مسئولیت ټول ما ته رااله غاړې سو. سړک په غاړه باندې دکانداري نه نیولې، بیا تر ډېرو نورو شاقه کارونو لکه په ښاروالۍ کې په دې کې دی، ټول د تحصیل په دوره کې کړي دي.
دا پروګرام د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کندوز چارواکي وایي چې په ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل یو شمیر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې له طالبانو څخه دولتي ځواکونو نیولې وې بیرته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. د کندوز د وضعیت په اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. آریان صاحب، وروستی امنیتي حالت په کندوز کې دغه شیبه څه ډول دی؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته. تیرو ورځ د کندز امنیتي چارواکو سره ته ول چې دوی د کندز خال ډیره برخه نیولې ده او همدا رنګه تصویري عملیات جریان لري. خو نن د کندز د امنیت قومندانۍ ویان سی سره روسي ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د افغان ځواکونو د کندز خاکنۍ سیمه د کوټه ګرد سیمه د ازادۍ واک همدارنګه د بالاحصار سیمه د امام صاحب بندرګاه سیمې چې نیولې وې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو په دغه سیمه باندې برید کړی او دغه سیمې بېرته نیولې دي. اوس مهال د کندز چوک شاوخوا جګړه روانه ده.
آریان صاحب، دا سیمې چې تاسو یادې کړې چې د بیرته د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي دي، دا دغه توازن د جګړې د چا په خوا کوي؟ یعنی یو ځل بیا دولتي ځواکونه تر محاصرې لاندې دي، او که دولتي قواوې په خپلو موقعیتونو کې تر اوسه پورې لا هم په تعرضي حالت کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد؟
امنیت قومندانۍ د ویان په وینا چې دولتي ځواکونه د محاصرې په حال کې نه دي بلکې تر شا راغلي دي. همدارنګه دوی وایي چې هغه تازه ځواکونه چې ویل شوي چې کندوز ته به واستول شي، دوی وایي چې تر اوسه پورې تازه ځواکونه هم کندوز ته نه دي رالېږل شوي. او بل دا چې وسلوال طالبان زیاتره په استوګن کورونو کې تېر شوي دي، له هغه ځایه نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وویل چې تېره ورځ د دوی سیمې د دولت په کنټرول کې وې، اوس بیا بېرته دغه سیمې طالبانو نیولې دي او په سیمه کې ډېره درانه جګړه روانه ده، هم ځمکنۍ او هم هوایي بمباردونه، او خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز د امنیتي حالت په اړه وروستي جزئیات اورول. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې بیا هم د خبریال د ازادي راډیو خبریال لمونږ سره د او تاسو به له وروستیو حالاتو خبر کړي. خو د کندوز په اړه یوه بله موضوع هم د یادونې وړ ده چې دلته بشري حالات ویل کیږي چې د یو بحران خواته روان دی. د راپورونو له مخې په کندوز کې پر د امنیتي حالت پر خرابۍ سربیره خواړه د څښاک اوبه او درمل نشته، او وروسته له دې چې د امریکا د هوایی ځواک په بمباری کې د بیسرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباری وشوه او هلته 22 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. روغتیایی کلینیکونه او موسسې له دې ښاره د وتلو په حال کې دي، او خلک ویره لري چې دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. د کندوز ښار د خلکو سره د مرستو په باب او همدارس دلته د یو بشري ناورین د مخنیوي په اړه مې د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې له مشرې فاطمه ګیلانی سره مرکه کړې ده.
مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای، زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ هغه مهاجرین چې بدخشان ته راتلي په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که ما کمکونه شروع کړي، او په بغلان که آمادگی لرو، په برخ که هم آمادگی لرو. مونږ انتظار نباسو چې اول سروی خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توزیع هم په شا کې فورا شروع کړو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولی تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولای؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زمونږ دفتر هلته بند ده، زمونږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم همدغه شو چې مونږ انتظار ونه باسو هلته چې مونږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشین لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که مونږ خپل کار شروع کړو.
بله، ضمناً میرمن ګیلانی، د افغانستان په مختلفو سیمو کې لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د کندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې په یو ترتیب سره له یوه چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته یې ورسوي؟
ممکن کولای شو، سره میاشت کولای شي، د حوادثو کمیته کولای شي، هلته هم په دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغوی هم کولی شي همدغه لپاره. زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلرونه هغه ولیږي، چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فعلاً فوق‌العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروي شوی دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد یو کورنۍ ته هېڅ ونه رسېد. همدغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کمکونه ورسېږي چې هغه مرجع بېرته حسابدهي کولی شي. اما د ټولو نه مهمتر دا ده چې په خیر دا خلک چې بېرته خپل کورو ته ځي د هغوی هېڅ شی نه لري. باید مونږ یو حساب د دې کمکونه هغوی ته وساتو. د هغوی هر شی ته به ضرورت لري، د بړستنه نیولی و ستاسو ویل چې یخ هم شروع کېږي، د آشپزخانه سامان، هر شی. باید مونږ داسې ونه کړو چې ټول یو خواته منډې وهو. کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کمکونه باید تقسیم شي، د نن لپاره، سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله د هغوی بېرته خپل کورو ته بېرته ځي.
بله میرمن ګیلانی، تاسو یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د مرستو په ویش کې یو تنظیم او نظم دی. دغه ویش د وظایفو یا رهبری د وظایفو سره میاشت اخلي که د بل چا په غاړه ده؟
مونږ منطقه تقسیم کړي، نه سره میاشت کولی شي، نه دولت کولی شي، نه ملل متحد کولی شي، چې ټول همدغه په لاس ونیسي. همدغه تقسیم د کار شو چې د هغوی تصمیم ونیول چې مثلا په بدخشان کې په شهر نه و چته باید سره میاشت ناشي، په تخار کې په باغه کې شهر کونه و په شیرآباد و باغ ذخیره سره میاشت باید لاشي. همدغه رقم په بلبل ولایت کې او دا بل منطقه مثلا دبلیو اف پی ته ورکړ شوی، دا بل منطقه مثلا وزارت زراعت ته ورکړ شوی، دا همیشه هم داسې ده. زموږ کار دلیل چې زر کیږي دا ده چې مونږ په منطقه کې رضاکاران لرو. رضاکاران فورا خپل سروې شروع کوي. هغوی چې سروې شروع کوي زموږ د سرې میاشتې ضد حوادث دا مامورین ځي زر خپل توضیح شاپشاپ ورسره شروع کوي. همدغه لپاره زموږ کار لږ غوندې زر کیږي. اما دا چې زه ادعا وکړم چې دا ټول کارونه مونږ په یوازې کولی شو، نه په افغانستان کې څوک کولی شي نه هېڅ چیرې، اما مونږ یو بل سره په همدغه کمیټه کې کار کوو. بل مهم شی دا ده چې مونږ صحي سیار کلینیکونه لرو. اوس همدغه دقه په تخار کې هغوی د کار په حالت کې دي. زموږ اوس څو کال کېږي چې سره میاشت صحي کلینیکونه لري چې مونږ کولی شو چې هر چیرې چې ضرورت وي هغوی باشي یا بل منطقه ته ولاړ شي. اوس هم هغوی ډېر هلته یو لوی غنیمت ده چې هلته خپل کار شروع کړي.
د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کندوز ته د بشري مرستو د رسولو پر څرنګوالي خبرې کولې. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د کندوز د مسلې په اړه نور راپورونه هم لرو.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د کندوز پر ملکی روغتون هوایي حمله په شدت غندلې. له بلې خوا د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې خطرناک کړی. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو وکیل ازادۍ راډیو ته وویل چې یو شمیر ملي سوداګرو د کندوز له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې ژمنه کړې، ځکه په ښار کې د خلکو حالت ډېر خراب دی. فرشتې جلالزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د تیر شنبې په ورځ په کندوز ښار کې پر یو روغتون په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول، چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پرېکړه یې د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي:
We absolutely condemn the attack against the hospital in
Mush Pakundus ki poroxtun bambari pakla kagando Mush Sargandasevi chida Pakundus ki yawazanai roxtunu aw padasi sima ki shadida artia ortasta roxtiyai khidmat yakaw da roxtiyai khidmatu la para por zangulo zaino dasi hamle jangi jinayat kanal kidalaisi د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حمله د جګړې په سیمه کې د ملکی خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سر صلیب د نړیوالې ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات شي. خو اوس موږ ته څرګنده سوې چې روغتیایي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیایي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د ښار خلک ټول پریشان او دربدره دي. مستوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز، قتیام، چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان یې نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلي پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رسولو ژمنې کړې دي.
په کندوز کې د خلکو د ناوړه حالت په اړه د ملګرو ملتونو او د سر صلیب د نړیوالې کمیټې اندېښنې. د مدني ټولنو فعالان له خلکو غواړي چې د کندوز له زیانمنو او ټپیانو سره مرسته وکړي. د مدني ټولنو سلګونو فعالان او ورزشکاران پرون د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول او د کندوز ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی همداشان له حکومت څخه وغوښتل چې څومره ژر چې کېږي زیانمنو ته د اړتیا وړ خوراکي مواد ورسوي. اجمل تورمن راپور راکوي.
د کندز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډیر کړیدلي او د څو ورځنۍ سخت جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبې په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغو فعالانو تر څنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستونې رابډ وهل او یادو ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړي کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق غواړي، په ځانګړي ډول هغوی چې بې جایه سوي دي او ټپیان سوي دي. د دوی لپاره به یو اندازه وینه برابره سي او د دې تر څنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې زیانمنو ته یو څه مرسته راټوله سي. او د دې تر څنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړې ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نه سي.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس د دولت سره دی، خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي:
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلي یو، هلته وضعیت چندانې ښه نه وو. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغو فعالانو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندوز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
زمون غاګل ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د کندوز د جګړې له زخمیانو سره د مرستو په باب همدار از بې کوره شویو خلکو سره د مرستې په باب څه نظر لري، څه سپارښتنې او مشورې لري؟ د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او د ازادي رادیو له لارې په دې اړه خپل نظریات له نورو سره شریک کړئ. مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته ورشو، قدرمن اوریدونکو، ویل کېږي چې د کابل په دارلمان سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې تیره شپه د یو کور باندې حمله وکړه چې دا جګړه تر نن سهاره پورې هم روانه وه او دوام یې وکړ. خو داسې ښکاري چې اوس جګړه پای ته رسیدلې ده. د مسلې جزئیات د کابل په سټوډیو کې له رحمت الله افغان څخه پوښتو. افغان صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ تاسو څه اوریدلې؟ جګړه پای ته رسیدلې؟ کله هم دوام لري؟ مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې خال خال ډزې اوریدل کېږي.
بله تکل صاحب، د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل په درلامان سړک کې د طالب وسلوالو ډله ییزه حمله د حمله کوونکو په وژل کېدلو سره پای ته ورسېده. د حمله بېګا شپه 8 بجې د ومې امنیتي حوزې اړوند د روسي سفارت ته نږدې پیل سوه او سهار 8 بجې او 10 دقیقې پای ته ورسېده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان عبدالله کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې ټول حمله کوونکي ووژني او سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي.
چهار مهاجم کشته شده و هفت نیروی امنیتی هم زخمی هستند. فعلا صاحب امن است، ساعت تحت کنترل پلیس است، راه باز شده، کدام مشکل وجود نداره. خوشبختانه تلفات ملکی نداریم. ساعت سایه مسکونی بود زمانی که حمله اتفاق حمله انتحاری شد و مهاجمین داخل شدند. پلیس ساعت انسداد میکنه، افراد ملکی را از ساعت بیرون ساختند و ساعت که امن از افراد ملکی تخلیه شد، نیمای شب عملیات آغاز شد.
ښاغلي کریمي زیاته کړه چې په دې حمله کې ملکي کسانو ته زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي تر اوسه د حمله کوونکو هدف معلوم نه دی، خو د پیښې سیمې ته نږدې د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور و، خو ویل کېږي چې دی په کور کې نه و. دا چې د انتحار کوونکو د حملې هدف څه و، د کابل د امنیت قمندانۍ د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل
هدفشان دهشت افغانی است، هدفشان ایجاد ترس است، هدفشان انتقام گیری از شکستهایشان است. قد آمدن داخل منطقه مسکونی شدن، داخل خانه شدن و با پلیس و با نیروی امنیتی درگیر شدن. ما خب اونا ادعای دارن، ادعای که طالبا در مطبوعات و در بعض رسانه ها کردن، این دروغ محض است. در اوستا هیچ نوع تاسیسات دولتی و تاسیسات خاصی که وجود داشته باشن نیست که نما بتانیم با احتمال حد بزنیم که هدف بین از این همه تاسیسات بوده باشه.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده، ویلي دي چې دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې یو ماشوم هم ټپي ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اسد میاشتې په وروستیو کې په کابل کې شنوزاده روغتون ته څیرمه یوې انتحاري حمله کوونکي 12 تنه ووژل او نږدې 6 تنه نورې ټپیان کړل. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې په دارالامان کې د کابل په دارالامان سیمه کې د طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه یې معلومات راکول.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغۍ باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغۍ مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شپه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. که چیرې ما بیرته تاجکستان ته ستنه نه کړی، نو اسلامي دولت ډله به له ما انتحاري برید کوونکې جوړه کړي. دا د هغې ځوانې تاجکې میرمنې د خولې خبره ده چې تیر کال سوریې ته تللې او وروسته یې خپل خاوند ته ویلي چې بیرته یې خپل ټاټوبي ته ستنه کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه او د دې ښځې د داستان په اړه یو راپور برابر کړی چې سلطان محمد سروری جزئیات اوروي.
یوه ځوانه تاجکۍ ښځه چې تیر کال په خپله خوښه په سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوې، ادعا کوي که چیرې له تاجکستان حکومت یې خپل هیواد ته ستنه نه کړي، دغه ډله غواړي انتحاري برید کوونکی ترې جوړ کړي. دا څرګنده نه ده چې 28 کلنې مرجانې الانظروه ولې ناڅاپي تصمیم ونیو چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو لپاره سوریې ته ولاړه سي، خو اوس سخت مایوسه ده او غواړي بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. هغې په پیل کې خپل درې واړه ماشومان له ځان سره یوړل، خو خپل خاوند فاروخ یې تنه پرېښوده. فاروخ د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل سره له دې چې د خپله نه غوښتل، خو میرمن یې ټینګار کاوه چې د کار لپاره مسکو ته ولاړه سي. فاروخ وایي چې د زرګري یو دوکان لري او کورنۍ یې بې وسې نه وه، خو په هر صورت مرجانه له خپل ترور سره مسکو ته ولاړه او هلته یې د خیاطۍ په یوه کمپنۍ کې ځانته کار پیدا کړ. دا تفصیل نه دی ترلاسه سوی چې په مسکو کې په مرجانې الله نظروه باندې نور څه تیر سوي دي، خو دومره څرګنده ده چې نوموړې د سپتمبر میاشتې په پیل کې ناڅاپه سوریې ته ولاړه او خپل درې کوچنیانې خپل ترور ته په مسکو کې پرېښودل. د سوریې د سفر په هکله یې خپل میړه ته هم څه نه و ویلي. مرجانه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوه، خو په دغې فیصلې ډېر ژر پښیمانه شوه. تقریبا 2 اونۍ وروسته له دې چې سوریه ته ورسېده، د سپتمبر په 15مه یې د روسي ژبې د یو ویبسایټ اودنو کلاسنیکي له لارې خپل خاوند سره تماس ونیو او ورڅخه خواهش یې وکړ چې بیرته یې خپل هیواد ته ستنه کړي. هغې وویل که چیرې په سوریه کې پاتې شي نو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي غواړي په انتحاري برید یې وګماري. مرجان الله نظروه خپل خاوند ته ویلي چې یوه بله ښځه چې په سوریه کې ورسره وه په انتحاري برید کې ووژل شوه او اوس وار د دې دی. د مرجان خاوند د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې میرمنې ته یې ویل شوي وو که چیرې سوریې ته ولاړه شي نو ښه تنخوا به ترلاسه کړي او په دې غولېدلې وه. د تاجکستان حکومت د مرجان درې کوچنیان چې هر یو اووه پنځه او دوه کلن دي له مسکوه بیرته خپل پلار ته ستانه کړل، خو حکومت د الله نظروبه د بیرته ستنولو ژمنه نشي کولی سره له دې چې اسلامي دولت ډلې په انتحاري بریدونو کې له کوچنیانو کار اخیستی، خو تر اوسه داسې دلایل او نښې نشته چې په دغه ډول بریدونو کې به یې له ښځو کار اخیستی وي. نیک ویلیام په نامه په برتانیا کې د تروریزم ضد مطالعاتو د یو مرکز کارپو چارلی وینټر ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي دولت ډلې د انتحاري بریدونو لپاره ښځې نه دي ګمارلي. هغه وایي دغه ډله ښځې د خپل ځان څخه دفاع او د انتحاري واسکټونو جوړولو ته تشویقوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې ناجی ساپۍ چمتو کړي.
امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو څخه یې نیولې وې تېره شپه بیرته د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناټو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمبارۍ په اړه څېړنې کوي، نو د ملګرو ملتونو تحقیقاتو ته اړتیا نشته. امریکا او ناټو د ترکی هوایی حریم ته د روسیې د جنگی الوتکو ننوتل غندلې دي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیت څخه ځان خلاص کړي. په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. او روسیه وایي چې جنگی الوتکو یې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش لږ تر لږه 10 مرکزونه وویشتل.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د تاندې څانګې اونیز پروګرام اورو، خو له هغه مخکې ستاسو اسمسونه او ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جلیل له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکي چې د قندوز له خلکو سره چې څنګه کیږي باید مرسته ورسره وشي او باید اکمالات ور ورسیږي. یو اوریدونکي چې نوم یې له دې لیکلی لیکي، زما د مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده چې قندوز ته د قندوز له ټپیانو سره د وینې مرسته وکړي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي، له چارواکو څخه مې هیله ده چې د کندوز له خلکو سره مرسته وکړي او تجاران هم باید مرسته وکړي. همدرد له شاجوی څخه لیکي، په کندوز کې د بېوزلو خلکو مرسته د هر مسلمان وظیفه ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته رسیدو په پاتې خبرونه کې لومړی د تاندې څانګې د ځوانانو د اونیس پروګرام اورېدو ته، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته بلنه درکوم.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم. هم زولو
محمد تنها هغه افغان ځوان ساینس پوه دی چې څه موده وړاندې د یو لړ ساینسي څیړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساینس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادي او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، ډاکټر محمد رحمت الله تنها وایي چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې خپلې څېړنې د پوسټر له لارې په یوه کلني کانفرانس کې وړاندې کړې او لومړۍ درجه مې خپله کړه، نو د خلکو دې حیرانۍ چې یو افغان ځوان نو څنګه داسې مقام خپل کړي د خوښۍ پر ځای ناهیلې کړم چې آخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشاله وم او ما ورته ثابته کړې وه چې هو، یو افغان ځوان دا غوره جایزه ترلاسه کولی شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، له ستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګري انډیوالان یې محمد تنها بولي، د غزنی د اندړو دی. ماشومتوب کې د اکثره نورو افغانو ماشومانو په څیر له ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ و او د پلار له وفاته وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ورپه اوږه شول، چې بیا نو کله د خپلو زده کړو تر څنګ د سړک په غاړه دوکاندارۍ ته مجبوره شو او کله هم ځینو نورو درنو کارونه ته.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو تر څنګ د غریبي ستونزې هم ورسره وې. زه د نورو نه بدل نه وم. غریبانه ژوند چې په افغانستان کې له ستونزو نه ډک وي، همدغه ژوند د ما هم و. نو طبیعي خبره د موږ فامیل هم غټ فامیل و، لس نفره و تقریبا. نو په اولو کې خو مو یوازې د پلار سره اوږه ورکوله د فامیل د چلاو دپاره. وروسته چې پلار تقاعد سو پسې، نو هغې فامیل مسؤلیت ټول ما ته راله غاړې سو. سړک په غاړه باندې دوکانداري نه نیولې، بیا تر ډېرو نورو شاقه کارونو لکه په ښاروالۍ کې په دې کې د حتی د پاککاري کارونه دا مې ټول د تحصیل په دوره کې کړي دي. او یو ښه والی دا و چې هېڅ وخت نور نه شرمېدلی یم او نه مې د ژوند ستونزو ته شا ورګرځولی. هر وخت مې هڅه کړې چې غېږه ورکړم.
روانم حوصله می دلوی دلی پاسه دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرم دلی.
لما شمتوب د استعداد په مونږ د منلی و چې ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیږي. دوستانو، داسې څه د محمد تنها د ماشومتوب یو ملګری ډاکټر محسن حسن وایي.
د نمو تم بالکل ولا تنها سه تکړه ځوان ده او کله چې د المان تلړ دی پی ایچ ڈی لپاره، نو هغه کوم استعداد چې موږ په ده کې لیدلی و، نو توقع مو دا وله چې یو ورځ به دی د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي. نو هغه څه باندې به ټول ملت، ټول ملګري، ټول دوستان خوشحاله وي انشاءالله او ویاړي پې. او په راتلونکي کې هم له تنها صاحب نه همدغسې توقع لرو، د لا بریاو په هیله یو.
همزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګه لوستې. په کادر کې تر فارغېدو وروسته هماغلته استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژۍ اداره کې د هستوي ټکنالوژۍ د رئیس په حیث کار کړی. په المان هیواد کې ماسټري کړې او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې په خپله دکتورا بوخت دی. ښاغلی تنها وایي چې زه د دکتورا لپاره په کوم بورس نه یم تللی، بلکې هغوی زه د یوه اکاډمي کارکونکي په توګه منلی یم. دی د خپلې جایزې په اړه هم راته وایي.
ما د پی ایچ ډی لپاره پروپوزل لیکلی و او ځینو پوهنتونو ته مې لیکلی، او د هغه نه یو پوهنتون چې د هانوور پوهنتون نومېږي هغه د ما پروپوزل منلی، او زه هلته من حیث د پی ایچ ډی محصل او د پوهنتون اکاډمي کارکونکي په حیث باندې ومنل سوم. ډی پی جی یا د المان د فزیکوالو اتحادیه یا جرمن فزیکل سوسایټي، هغوی هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساینس پوهانو دپاره چې هغوی راسي خپل د څېړنو پایلې وړاندې کړي او غاړه باندې بیا جوري آیت وي، هغه ته نمرې ورکوي. او تیر کال مې په دې کې شرکت کړی و. تیر کال دغه جایزه اوله یو المانۍ وه، دومه یوه ایرانۍ نجلۍ وه. رقابت خو چې سالم یې ډېر ښه، یعنی واقعا ما ته په دې ډېر زور راکړو چې د ایرانۍ په جای ولې باید افغان نه وای. کال ته مې ما هم په همدې څېړنو کې خواسته ښه کوشش مې وکړو. تاسې وینئ دا ویښتان مې سخت کال سپین شوي دي. نو بیا هغه الحمدلله سخت کال په همدغه پروګرام کې څلور څلوېښتو هیوادونو نه په دوه کې ما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیس انوال پرایز هماغه ما وګټله.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د ازادۍ راډیو نه تاندې څنګه خبرونه اورئ.
نکھے فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
دیر تفاوت تے پہ انسان کی دمانا پہ لحاظ وارا لگیا دی جنی جان جنی جہان جوڑوی خاغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غم اخته وي او نورو ته یې خیر نه رسیږي. دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنی له بهرنیو سکالرشپونو خبروي. وایي کله چې کوم افغان ځوان یو بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي نو ذهني سکون مومم. د ښاغلي تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازی در تلولی.
بسمل زدران ده پکتیکال ورژانه کلی لیکی تنها صاحب می حلاو پیجان چه پیوه خبر که می ول وستل افغان ساینس پو محمد تنها ده چوهی و دونو پا کچل ور مقام تر لسه کرده. خوشحاله شوم ده فیسبوک ملگره می وخود اووسی لیکنی الوالم چه تل پا منطق بلاری وی.
حضرت الله پکتین لیکی استاد تنها ده خپل فیسبوک پانه للاره ده افغان زوانانو لپاره ده وڑی از دکلو یا سکالرشیپونو ایلانو نخپاره وی چه که کم زوان تای لده لاره هم خیر ورسیگی او هغه پا بحر که دیز دکلو موقع پیدا کرد.
سمی وحدت لیکی تنها می ملگره ده ی هغه لموره یو او لپلاره تنها یعنی یتیم پاتې شوی. د درمانو چې په خپله برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې وکړي چې له نیکه مرغه د غرمانې هم په پوره کېدو دی.
حقیق افغان ساپی افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساینسي انقلاب تکل لري او ښه بېلګه یې دغه ښاغلی ډاکټر محمد تنها دی.
عبدالحنان آرمل لیکلي په افغانستان کې ځینې ځوانان په دولت ضد جګړه بوختي خو د استاد تنها دغه هڅې نړیوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي. هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي.
سیرت نوري استاد تنها له ماشومتوبه با استعداد و ښوونځی لوم ټولګي پیل کړی. دی یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا اتل او ویاړ دی.
نقیب احمد عزیزی لیکي د ښاغلي تنها د کامیابۍ یو لوی راز دا هم دی چې له خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولی شي. زموږ د ساینسي عالمانو اکثره ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري خو استاد تنها دا عیب هم نه لري.
عباسین بریال د تنها پسیر ذهنونه او مټې به ډېرې وي خو یا فقر مات کړي او یا خپلې ټمبلۍ خو ښاغلی تنها د سختیو په ګاللو کې بې ساری دی.
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما هما د روخ نګران دی ګلان پکې کرما
وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وایي چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو ځکه چې په یوازې ځان څه نه کېږي.
هغه د موږ تاسې پښتو متل دی چې که خان یې په یار کاروان باید حرکت وکړي شخص نه. او وخت چې ما دا سفر شروع کړی دا باید راتلونکو دپاره خدا ور وښیم چې د لاره چې ځئ تاسو باید د کاروان دپاره دغه توشه ځان سره واخلئ. نو یوه لاره همدغه ده بهرني بورسونه دي راهنمایي او مرسته مې دواړه همدایي چې که وکولی شي دوی یو هلته زده کړې وي. دوی ته همیشه وایم تاسو دلته د ښه ځوان دپاره ځئ. پیزا ټکسي ښه ځوان نه ده. دلته موټر فروشی که زون نده دسی وظیفه چه همی زان تام طولنی تام خلگو تا گردهی. نزه همیشه و دا خبر کومه چه افغان ده تا پلار و نیکه ده دی هیواد سر قرارداد کرده او هاگوی واس مره دی تا اغا قرارداد نسی فسخه کوله. نو که مو زان تا افغان و دی هیواد وگری وایو مو باید ده نیکونو کرده قرارداد تخیانتونو که او اغا قرارداد هم داده چه دا هیواد جوړول پا مو باندی فرض دی. مو همیشه دا پکتن که هیواد ما تصرا کرده تا هیواد تصور کرده یو بحرانای پیچ وجه تنسی ملامت های چی اغا می ولی هیواد نجوری اغا مکلف نده چی جوری کی مکلف افغان نده چی جوری کی
زیب دیتا شم کری
وحیدالله ساپی د ډاکټر تنها له شاګردانو څخه دی همزولو. هغه وایي چې که موږ ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پله پل کېږدو نو بریالی به یو.
د استاد تنها شاګرد یم. په کابل پوهنتون کې یم. ډېر یو تکړه او بااستعداده شخص دی. موږ ته ډېر ښه لارښوونې کړې. که د ده لاره تعقیب کړو نو ډېرې ښې لاسته راوړنې ښه کارونه کېدلی شي. اګر چې ده په ډېرو سختو شرایطو کې دلته مخکې یو تحقیق کوو یو کلن تحقیق وو چې د هغه په نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله.
ما ویل ځینې افغان ځوانان اقتصادي او امنیتي ستونزې ګرموي چې دوی له زده کړو پاتې کوي خو محمد تنها وایي چې دا هسې د ځان تیریستل دي. موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نشو کولی. بیا هم ښاغلی تنها
موږ تل د خپل ټمبلي پړه په شرایطو اچولی ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې اچولی. د همدغه د ما د کلي د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یې هم عملته سبق یې هم عملته ویلی او تر ډېرو لوړو درجو رسېدلی دي. زه منمه چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږه ورنه کړي، همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي، او تر څو چې په مشکل منحص د مشکل درک نه کړي، د هغه د حل دپاره څوک راخوځېږي نه. ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده. اصلا ځینې هېوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبه ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسوي، د چښاک اوبه د پریمینځلو دپاره خو هېڅ نه لري. هغه هېوادونه څنګه ساینس ټکنالوژي پرمختګ هر څه لري. که د شرایطو مسله یې، موږ تاسو خو الحمدلله اوبه ډوډۍ دا خو رارسېږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي، هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي، بیا دته حتی دا وایي چې زه نو چې ولاړ نه سم جنګ ونه کوم څه به کوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیفه اراده ښیي. یعنی دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی په ټولنه کې غواړي، دوی باید په خپل د هغه بدلون یو بېلګه اوسي. هغه انګریزي متل دی چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سیلف.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دې خدای ډیر کړي، او د افغانو ځوانانو پر بریاو دې نړۍ همداسې حیرانه پاتې شي. امین. نننۍ تاندې څانګې همدومره به همزولو تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. بریا مو برخه.
زما وطن دا چمن زما چمن.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
په نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ، نننۍ خپرونه پیلوو. په افغانستان کې د نارینه پولیسو ترڅنګ د ښځینه پولیسو موجودیت څومره اړین دی، او ښځینه پولیسو ته په ټولنیزو مزاحمتونو هم غږېدلی یو. دا به هم واورو چې مسؤلینو د دې ستونزې د حل په خاطر څه کړي دي. د نن خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او د خوړو نړیوال سازمان ترمنځ د ښځو د پیاوړتیا په هدف یو تړون لاسلیک شو. د دې ستراتیژۍ له مخې به افغان میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې اسانتیاوې رامنځته شي. په کرنه کې د ښځو د رول پیاوړتیا پروژه په 5 کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پلي کیږي. په کرنیزو چارو کې د ښځو ملي ستراتیژي په داسې حال کې جوړیږي چې اوس مهال ښځې په بېلابېلو ولایتونو کې د کمو امکاناتو له وجې نشي کولی چې خپل کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر وایي چې د ښځو لپاره د دغه ملي ستراتیژۍ له لارې به میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې تګلارې ښودل کیږي. خو افغان میرمنې وایي که چیرې په کرنیزو برخو کې ورته اسانتیاوې برابرې شي، نو دوی به وکولی شي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. یو افغانه میرمن چې غوښتلې د ایران له سرحده ترکیې ته او بیا له هغه ځایه اروپا ته لاړه شي، د ایران د پولیسو لخوا په ډزو کې ووژل شوه. دې میرمنې چې له خپلو دریو ماشومانو سره یې غوښتل ترکیې ته لاړه شي، د ایران او ترکیې ترمنځ په سرحد کې په ډزو وژل شوې. د دې میرمنې مړی هرات ولایت ته لیږل شوی دی او ماشومان یې د ایران له پولیسو سره دي. ستای خبر ده چې په کابل کې د اسپانیا سفارت د پایتخت په 15 ناحیه کې چې ډیری افغان میرمنې د بې وزلۍ، بې سوادۍ او کار د نشټوالي له امله له یو ناسم برخلیک سره مخ دي، د ښځو لپاره د ویرو زنیزې پروژې اعلان کوي. په افغانستان کې د اسپانیا سفیر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړی پړاو به په دغه پروګرام کې شاوخوا 40 میرمنې وروزل شي. د دغه پروګرام یو مهم هدف د سولې په ملي او سیمه ییزه پروسو کې د ښځو د فعاله ونډې اخیستلو او دغه شان په پریکړو کې د دوی له استازیتوب نه ملاتړ دی. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د همغږۍ او پرمختګ د سازمان مشر شکریه جلالزی وایي چې ورته پروګرامونه د نام نه علاوه په هیواد کې نه دي پلي شوي، خو د دې په وینا دوی هڅه کوي چې د شان پروګرامونه وغځوي.
سر لوڑے واد پیاوڑے آزاد خاد ویا
تیسے مازم قدم آرش ماز مارش
درنو اوریدونکو تاسې د پولیسو په اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو د تمریناتو د جریان یو برخه اوریده. دا خبره ټولو ته واضح ده چې ښځه د یوې ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې باید فعاله ونډه ولري، خصوصا په هغو برخو کې چې ډیر ضرورت ورته احساسیږي. لکه څنګه چې ښځینه ډاکټرې او ښوونکي ته اړتیا ده، نو همداسې ښځینه پولیسو ته هم ډیره اړتیا ده چې د امنیت په برخه کې نورو میرمنو ته خدمت وکړي. د پولیسو اکاډمۍ قومندان پوهان پاسوال سید نورالله زل د تیرو کلونو په پرتله په مرکز او ولایتونو کې د ښځینه پولیسو په ډیروالي او هم په دې اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو په تعداد خبرې کوي.
مونږ د لیسانس په مقطع کې د ښځو لپاره د حق حاصل او محفوظ دی. لیسانس په مقطع کې زمونږ مراجعین لږ کم دي، هغه عامل هم فقط یوازې دا د اجتماعي ناخوالې دي یا په هېواد کې د امنیت نشتوالی دی. دغه ساتنمنۍ دوره کې او په واسکاري سربازۍ دوره کې دي او د لیسانس په دوره کې نشته. ولې یو کار چې وشو وزارت داخلي یو نوښت وکړ، هغه دا و چې د ټول هېواد نه دولسم فارغان دي، د څوارلسم فارغان دي او حتی د بعضې فاکولټو لیسانس فارغان دي جذب کړي او هغوی ترکیې ته د تحصیل د پاره ولېږي چې شپږ میاشتې بېرته تحصیل وکړي چې په اصلاح مسلکي شي. د څلور سوه نفر په شاوخوا کې دي. دا چې بېرته راغله خیر، مونږ به لیسانس پولیس هم ولرو. فارغین عمر کړي دي په مختلفو دغو باندې تقریبا دوه سوه تنو په شاوخوا کې په دې فارغین ورکړي. مېرمنې دي چې هغه هم لیسانس وي، هم مستعجل او هم ساتنمن.
د ښاغلي ځل په وینا د پولیسو په اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو لپاره ټول سهولتونه او امکانات موجود دي، او له دې نه ورهاخوا د نظري او عملي درسونو زمینه هم برابره ده.
مونږ د دې لپاره ټول عملي کارونه پراکټیک دپاره بېرته مونږ زمینه مساعده کړې ده. مثال په ډول لکه څنګه چې نارینه محصلین زمونږ په سلا تخنیک د سلا سره آشنا کېږي، دوی لپاره همدغسې زمینه مساعده ده. یا مثلا هغوی چې انداخ کې په سلا باندې عملي فیرونه کوي، همداسې مونږ په داخل د اکاډمي کې داسې محفوظ ځای لرو چې دوی د دې لپاره مجبورېږي چې د انداخ میدانونو ته بیرون لاړ شي. همدا رقم تکتیکي درسونه چې دي په اکاډمي کې دلته د دوی لپاره داسې زمینه مساعده ده چې تکتیکي درسونه لوکه د نارینه غوندې دوی په داخل د اکاډمي یعنی هم نظری درسونه لولي او هم عملي. بیا کله چې وظیفې ته لاړ شي دوی خپله دا جرأت کوي په بعضې صوباتو کې، لکه څنګه چې مثلا پاسپورټ په صوبه کې هماغسې کار چې یو نارینه کوي ښځې هم کوي، یا مثلا په بعضې چک پوینټونو کې هماغه د کار د تلاشۍ چې نارینه د نارینه برخه کوي ښځې د ښځو برخه کوي. نو تقریبا په وظیفه کې ستونزه نشته.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په وینا د نارینه پولیسو تر څنګ د ښځینه پولیسو موجودیت هم ډیر اړین دی. ښاغلی دانش په مختلفو برخو کې د ښځینه پولیسو د ګډون او فعالیت یادونه هم کوي.
هغه هدف چې موږ ټاکلی وو چې سږکال به د ښځینه پولیسو شمیر 50,000 ته رسیږي، متاسفانه موږ ونه شو کړای دغه شمیره 50,000 ته ورسوو، خو 2,800 ښځینه پولیس په مختلفو برخو کې په مرکز او ولایتونو کې خدمت کوي چې دوی د امنیت، مخدره موادو سره د مبارزې، سرحدي پولیس او له جرایمو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. موږ ډیرو هیوادونو ته میرمنې د مسلکي زده کړو لپاره لیږلي، مخصوصا اسلامي هیوادونو ته چې دا ډېر لوړه شمیره ده.
د پولیسو اکاډمۍ د ښځینه لیلې مرستیاله لومړۍ څارنه زرغونه وایي له هغه وخته چې پولیسو ته راغلې ډېره زړوره شوې ده، او د خپل کار په جریان کې د ځینو مجرمینو د نیولو کیسه هم راته کوي.
درش لاسونه پورته، دا وروخله شه، دا وروخله لاسونه پورته، حرکت نه کوې.
انداختم کو ډېر کورسونه مو د انداختم ویلې دي، کلاشینکوف انداختم کولی سم او د دبلیو ایس انداختم کولی سم، او اوس تفنګچه هم لرم شکر، خپل د ځان څخه دفاع هم کولی سم.
اویل شپو کې ډېر مزاحمتونه وو په اکاډمي کې، نه په د باندې ولې پولیس ته تللی یاست؟ هلته ډېر نارینه ډېر دي، ښځې کم. مال موږ خدمت کوو خپل وطن لپاره، د ښځو لپاره. هوښیاره سوی یم، داسې مې ویلي دي، د سلا استعمال مې زده دي، خپل د ځان او خپل د بچیانو نه دفاع کولی سم. یو ورځ یو مجرم متعقب کوي، هغه مو پشه، او په اول کې زه ډېر وارخطا وم، په دغسې پسې تلم ژر. اخر ما ته زنګ راغلی په اشاره، وویل دغه کرا کرا لاړه شه چې هغه مجرم پوه نه سي. بیا په یو دوکان کې مې ونیوله، په کراري باندې ږغ مو ورباندې وکړ چې لاسونه پورته، بالا گرفتاره پورته شکل لرو. دغه سای ته تللی یم.
د پولیسو د اکاډمۍ د ښځینه لیلې امیره سمونوال الحاج نیازبی بی چې 28 کاله کېږي د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي وایي چې د ښځینه پولیسو په جلب و جذب کې ډیر کار کړی او هغوی تل هڅولې دي.
خدمت تلې ما ایراد ته پیس ته استاد ګادیس تلې م پیس استاد مجرم مې پغمان کې ونیو یو قتل سر ګروپ مداویه نفر هغه کې مې خدمت کړی ګروپ یو څو ګوله بمونه مې ګېت کړل شمال خواته تلې م شپږ ولایتو ته جلب جذب ته خارې کابل کې ډېر جلب جذب کړی دی. خپله پلیلۍ کې هم شپې نوکري کوم د خپل ستونو سره زر زر رسېږم. دوه سنفونه لرو یو سن ساترمنې یو سن دوه سربازانو مجموعه دغه دغه کوم دیدن کوم راپور ورکوم سنفونه ګورم د ارتقای ظرفه درې سنفونه هم لرل یو هر سن کې لس دقې خبرې کوم لس دقې کنټرول کوم لس دقې دا سهولتونه ورته جوړوم جومات ته جوړ کړی دی د دې په خاطر چې د دې سهولت امنیت وساتم.
سمونوال نیازبی بی وایی هر افغان میرمن پولیسو ته پر اتک سره کولای شي نورو میرمنو ته خدمت وکړي. دا وایی د کار په جریان کې هیڅ وخت د ویرې احساس نه کوي او په زړورتیا خپل دنده سرته رسوي.
نه ولا زه چې احساس د ویرې نه کوم څه چې خداوند په دغه قسمت لیکلي هغه کېږي. آزاد ژوند کومه زیات په یونیفورم کې م کور ته ځمه یونیفورم کې م بېرته راځمه او نه ډارېږم او اطراب نه م نهیرېږم وظیفې نه م نهیرېږم ما ډېر سفر کړی دی یو ورځ مرد یو ورځ سړی راځي یو ورځ ځي همداسې آزاد ځمه کور ته آزاد راځمه بازار کې م خطه کېږم یونیفورم سره.
دوهمه سارنه شازیه نظری هغه افغان پولیسه ده چې نظامی زده کړې په ترکیه کې کړې دي او اوس د پولیسو په اکاډمۍ کې ښوونکې ده. نوموړی وایي زموږ په ټولنه کې ښځینه پولیسو ته ډیر ضرورت دی. دا وایي ځینې خلک د ښځینه پولیسو په اړه ښه نظر نه لري خو د دوی هدف ډیر پاک دی.
زموږ جامعه ډېر ضرورت لري ځکه چې ښځینه پولیس غواړي چې یو ښځینه تلاشي کوي دی باید موجود اوسي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې د ښځینه پولیسو ښه نه ده دی چې دی غواړي چې پولیس راځي. د دوی هدف فحشا دی د دوی هدف نیک نه دی او بیا یې پولیس ته راځي. او زموږ هدف او د ښځینه هدف داسې نه ده دی غواړي چې د خلکو ته خدمت کوي او یو پاک اسپیشلی هدف
ویل کېږي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې ښځینه پولیسې له تاوتریخوالي او تهدید سره مخ دي او آن کله کله وژل شوي هم دي. د بغلان ولایت یوه اوسیدونکي چې اوس په کابل کې پولیسه ده له ځینو ټولنیزو مزاحمتونو سر ټکوي.
درې
کاله کېږي چې په کابل کې د پولیسو سربازه یم تلاشي کوم. خپلوان او دوستان مې کله کله تهدیدوي له کوره چې بهر وزم خپلوان مې هر څه راته وایي چې چیرې ځې څه کوي او داسې ډېرې نورې خبرې راته کوي. حتی دبان هم خلق را ترنگارنگ پرزی وی کلا کلا دیر بیدیم خو چاره نشته باید کار وکرم هیواد و کورانی تمی خدمت وکرم همدا می کار دهی نور باید چه وکرم
می ترسم بسیار می ترسم ستو کنم دیم.
ښاغلی دانش د ښځینه پولیسو پر وړاندې د تهدید او ځورونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له ځینو تدابیرو یادونه کوي.
متاسفانه مو در سال جاری دو مورد داشتیم یک مورد در
متاسفانه په روان کال کې مو د ښځینه پولیسو پر وړاندې دوه قضیې درلودې چې په بلخ او کاپیسا ولایتونو کې وې. دواړه قضیې مو څېړلې دي او په تړاو یې څلور کسان نیول سوي دي. پروسه کال هم دوه پېښې د ښځینه پولیسو پر وړاندې موږ سره ثبت شوې دي. د ښځینه پولیسو د ساتنې په برخه کې ډېر کار نسبی موږ د دوی د ساتنې لپاره هي برنامه او پلانونه جوړ کړی چې باید په نظر کې ونیول سي.
ترنو اوریدونکو لازمه ده چې خلک په دې پوه شي چې لکه څنګه چې په نورو برخو لکه طبابت ښوونه او روزنه کې د ښځو موجودیت اړین دی همدارنګه په نظامی برخه کې هم ښځینهو ته ډیر ضرورت دی. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادي په کابل کې 411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.